السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د 2023 کال د اپریل 5 منېټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دوه بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتون په پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتهوار پروګرام سندرې جادوګرې لرو. په اول خبرونه له بوروال کاکړه.
نمړې دا مهم خبرونه سره ټکی. عمران خان وایي کله وفاقي حکومت سره له اوسنۍ اقتصادي بحران د وټولو لارې وینو د تر اکتوبر انتخاباتو ته انتظار کولای شي. د بلوچستان په کوچلاغ کې ناڅرګند وسلوالو د پاکستان د ملیشه ځواک دوه عسکر وژلي او تمه ده چې د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن په درې ورځني رسمي سفر چین ته ورسیږي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي کله وفاقي حکومت سره له اوسنۍ اقتصادي بحران د وټولو لار وي نو دی دیته تیار دی چې تر اکتوبر انتظار وکړي. عمران خان دا خبره پرون په لاهور کې له خپل کوره د ویډیو لینک له لارې په وینا کې کړې ده.
نموړه وایي زه به تاسو سره د اکتوبر میاشتې پورې الیکشن ته انتظار وکړم، خو چې تاسو سره نن پیسې نشته نو په اکتوبر کې به له کومه ځایه راشي.
عمران خان وویل دی ګمان کوي چې حکومت به د انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ پریکړه تسلیم نه کړي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ پرون د انتخاباتو کمیشن هغه پریکړه رد کړه چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات تر اکتوبر میاشتې ځنډولي ول. سپریم کورټ امر وکړ چې د مئی پر 14 دی په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات وسی. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پنجاب اسمبلی د انتخاباتو په اړه د سپریم کورٹ پریکړه د عدل او انصاف قتل بللې دي. د بلوچستان په کوچلاغ کې نڅرګند وسلوالو د پاکستان د ملیشه ځواک دوه عسکر وژلي دي. د ملیشه ځواک یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال رډیو ته وویل چې دا عسکر هغه مهال وژل سوي چې وسلوالو بیګا د کوچلاغ پر چمن بای پاس د اف سي پر امنیتي پوسټ برید کړی دی. دوی وویل چې یو عسکر د برید پر مهال وژل سوي او بل سخت ټپي سوي چې وروسته یې د کوټي په پوځي روغتون کې سا ورکړې ده. چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې. د امریکای ډالر په مقابل کې د پاکستانی روپی ارزښت دومره لویدلی چې تر دې وړاندې ساری نه لیدل کیږي. د پاکستان د سټیټ بینک د شمیرو له مخې پرون په بینک دننه د یو ډالر بیا څه باندې 280 روپی تر رسیدلی ده. بل پلو په آزاد بازار کې بیا د یو ډالر تر هغه له هم ګران یعنی په 291 روپی خرڅوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومتي چارواکو په وینا ملک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه په ننګرهار کې د دوی د هغو ښځینه کارکوونکو پر مخنیوي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده چې د کار لپاره یې حاضري ورکوله. یونما پرون پر ټویټر لیکلی چې دوی په افغانستان کې واکمنو چارواکو ته وایي چې د ملګرو ملتونو ادارې له خپلو ښځینه کارکوونکو پرته په افغانستان کې خپل فعالیتونه او د ژوند ژغورنې د مرستو چارې سرته نشي رسولی. د طالبانو لخوا وسه په دې اړه خبرګون مخته نه دی راغلی. تمه ده چې د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن په دې ورځني رسمي سفر چین ته ورسیږي. نوموړی هیله مند دی چې چین به پر اوکراین د روسیې د یرغل لملاتړ واړوي او له دې مهم تجارتي ملګري سره به نږدې اړیکې جوړې کړي. د ولسمشر ماکرون د دفتر یو چارواکي رسنیو ته ویلي چې هغه به له خپل چینایي سیال ژی جینګ پینګ سره د خبرو پر مهال پر اوکراین کلک ودرېږي او د امریکا په څیر د نیغ په نیغه اختلاف پر ځای به بل لار خپل کړي. او د انډین پریمیر لیګ کرکټ ټورنمنت په لړ کې به نن یو لوبه ترسره کیږي. د پېښور پر وخت ماښام 9 بجې پیلېدونکې د لوبه کې به راجستان رایلز له پنجاب کینګ سره لوبه کوي. د انډین پریمیر لیګ لوبې د مارچ پر 1 پیل شوی وي او د پای لوبه به د مئی میاشتې پر 13 ترسره کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. تاسو واوریدل وزیر اعظم شهباز شریف او د حکومت اتحادي ګوندونو د پارلمان په ګډه غونډه کې د انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ پریکړه په کلکه غندلې. وزیر اعظم شهباز شریف وایي د سپریم کورټ دغه پریکړه د عدالت او انصاف مرګ دی. د مواصلاتو وزیر اسد محمود وایي چې عدالت له هغه عمران خان سره د خبرو کولو لپاره وایي څوک چې له پارلمان سره تعلق نه لري. خو د پاکستان تحریک انصاف د پارلمان غړي وایي چې حکومتي اتحادي ګوندونه دغه خبرې د آئین د بالاو دسته لپاره نه بلکې د شخصي ګټو لپاره کوي. پاکستان سپریم کورټ پرون د انتخاباتو کمیشن هغه پریکړه رد کړه چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات تر اکتوبر ځنډولي. نور تفصیل له اسلام آباد د ګوهر مسید په رپورټ کې.
وزیر اعظم شهباز شریف او حکومت اتحادی ګوندونو د پارلیمان په ګډه غونډه کې د انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ پریکړه په کلکه غندنه کړې. د اپریل په 14مه وزیر اعظم شهباز شریف د پارلیمان ګډې غونډې ته خپلې وینا کې وویل چې سپریم کورټ دغه پریکړه د عدالت او انصاف مرګ دی. شهباز شریف وویل چې د عدالت د پریکړو د لاسه د پاکستان آئین ته زیان رسی. جناب سپیکر دا څنګه د تاریخ جبر دی چې نن د اپریل په 14مه د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو عدالتي مرګ هم په دغه ورځ شوی و. او نن د انتخاباتو په اړه چې کومه پریکړه وشوه هغه د عدل او انصاف مړه کېدل دي. د دې چې څومره غندنه وشي کمه ده. د جمعیت علماء اسلام سره تعلق لرونکي او د مواصلاتو وزیر اسد محمود د عدالت په پریکړه باندې سو سوالونه اوچت کړل. اسد محمود وویل چې عدالت د عمران خان سره خبرې کولو لپاره وایي چې د چا د پارلیمان سره تعلق هم نشته دی. خو کله یې هم داسې نه وویل چې په ملک کې د مذهبي کام پرست او اقلیت ګوندونو او تنظیمونو د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي. په هغې د هم سپریم کورٹ از خود نوٹس واخلی. اسد محمود زیادہ تکڑا په ملک کې ترهګری او عسکریت پسندی زیاتیږي خو عدالت د دې نوټس نه دی اخیستلی. پارلیمان چرته هم د عسکریت او ترهګری په اړه په غونډه پریکړه نه ده کړې چې اپریشن دې وشي او کنه. خو سپریم کورټ از خود نوټس نه دی اخیستلی. د پښتنو د حقونو په نوم غورځنګونه پیل شوي دي خو سپریم کورټ از خود نوټس ولې نه اخلي؟ مذهبي او اقلیتي تنظیمونو د خپلو حقونو لپاره آوازونه اوچت کړي دي خو سپریم کورټ په نوټس ولې نه اخلي؟ ولې پیغلې دي؟ د موسمیاتی بدلون وفاقی وزیر شیری رحمان هم د پارلیمان غونډه کې د عدالت په پریکړه باندې نیوکه وکړه او وی ویل چې نن دا نه معلومیږي چې دا ملک څوک چلوي. دا طاقت غلط استعمال روان دی. د نور هم زیات تکړه نن د بیوروکریسی نه پوښتنه وکړئ چې کارونه ولې نه کیږي. د یو کار لپاره لس ځله د وزیر اعظم دفتر ته به کال کوي چې دا فایل مخکې ولېږي. بیوروکریسی وایي چې موږ په عدالتونو کې بیا تنګوي. هغه وایي چې عدالت نه خلاص خو به شو خو دومره عدالتونو پیشۍ نشي کېدلی. دا سوال پورته کیږي چې دا ملک څوک چلوي؟ خود پاکستان تحریک انصاف د پارلیمان غړی سیفرحمان مسید مشال ریډیو ته وویل چې حکومتي اتحادی ګوندونه د ځان لپاره نوې لارې جوړول غواړي ځکه چې هغه د آئین او د قانون نه بلکې د ځان ګټې ته ګوري.
ما خو ورته درخواست دی بلکې د متنبې قوم چې د ملک په بهتر مفاد شي او د آئین د بالادستۍ دپاره دا فیصله ته چې کومه ده دا تسلیمول هم ورته پکار دي او ملک کم طرف ته روان دی او بل دویم طرف ته سپریم کورټ ته. هغه سپریم کورټ چې د دوی د مطلب فیصله راشي نو بیا خو صحیح دی بلکې خو دې جج د لاسا او د دې سپریم آنریبل سپریم کورټ د لاسا چې کومې فیصله دی وزیر اعظم عمران خان صاحب چې کوم دی د خپل حکومت نه لاسونه وینځل هغې باوجود هم هغه په عوامي سطح باندې او په آئین سره د هغې مقابله کوي. نو موږ د بالکل سپریم کورټ سره بلملا ولاړ هم یو.
یاد دوی د اپریل په سلوارمه د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو کمیشن هغه پریکړه رد کړې چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې یې د صوبایي اسمبلۍ لپاره انتخابات تر اکتوبر میاشتې ځنډولي ول. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان سپریم کورټ پریکړه کړې چې په پنجاب کې دی د مې په 14مه انتخابات وشي. دا فیصله د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ د عدالت درې کسیزه بینچ د سه شنبې په ورځ وکړه. د فیصلې تر مخه د پاکستان انتخاباتي کمیشن هغه فیصله غیر قانوني و چې پکې په پنجاب او پښتونخوا کې د اکتوبر 8مه د انتخاباتو نیټه ټاکلې وه. سیاسي ګوندونه د عدالت دې فیصلې ته څنګه ګوري؟ شایسته حکیم په دې اړه په دې رپورټ کې نور حال راکوي.
سپریم کورٹ د الیکشن کمیشن هغه فیصله مسترد کړی چې پکې ویل شوی ول په پنجاب صوبه کې به ټاکنې د اکتوبر په میاشت کې کیږي. سپریم کورٹ په پنجاب کې د مئی په 14مه نیټه صوبایي انتخابات کولو امر جاری کړی. درې کسیزه بینچ خبر پختونخوا کې د ټاکنو په اړه ویل چې په دغه اړه درخواست کوونکي عدالت ته تللی شي. کله مو چې د عوامي نیشنل ګوند سیاستوال پخوانی صوبایي وزیر واجد علي خان نه پوښتنه وکړه چې د سپریم کورټ دغه فیصلې ته هغوی څه نظر لري، نو هغه وویل چې داسې فیصلو نه په ملک کې انتشار پیدا کیږي.
زما خیال دا دی چې دا فیصله چې دا د اتفاق په ځای به دا معامله چې دا به نو انتشار پیدا کوي چې په پرووینشل اسمبلی خیبر پښتونخوا کې دا هغه الیکشن چې د دې هغه مطالعه به خاموشي اختیار کړه هغه پاتې کړه. او په پنجاب کې د الیکشن ډیټ هم ورکړل پای کې مطلب چې 1500 دی یا 1500 ایکسټینشن هم ورکړه د اپریل نه مطلب چې مې ته 14 مې ته ورسو. او دلته مطلب دی چې اسمبلی ما ته شوی دا او دا هغه ټیم چې دی هغه کم شډول مطابق چې الیکشن دی هغه ډیپ دی دلته پروسس دی دلته هغه باندې ډیسیژن کې سزا کوي.
د عین لمخه د ملک په دوو صوبو کې په نوي ورځو کې ټاکنې پکار دي. آیا د سپریم کورټ تازه فیصله به عملي شي؟ په دغه اړه پاکستان پیپلز پارټۍ خبر پختونخوا صوبایي اگزیکټیو کونسل غړی ډاکټر امجد علي مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان په تاریخ کې دا یو متنازعه فیصله ده.
دا چونکې د قوم د تقدیر او د قوم د مفادو فیصله وه چې د لپاره لارجر بینچ جوړ شوی د هغه اورېدلې کوم ډایسنټینګ اوپینینس چې دي هغه هم په دې کې شامل شوی. نو دا به ډیر بیلنسڈ او ډیر متوازن فیصله براغل و.
د سپریم کورټ په فیصله د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د صوبای خبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر بیرسٹر سے پوی دا ډیر ښه فیصله ده او د پاکستان چې کم موجوده آئین دی په هغه کې کمی تقاضی دی دا فیصله د هغه مطابق ده.
حکومت چې کم موجوده دی نو د دې خو حتمن کوشش هم دغه دی چې د ټاکنې نه د الیکشن نه د انتخاباتو نه ځان ترقی کلاسول غواړي او تختی. نو زما نظر کې دا بالکل یو غیر جمهوری او غیر آئینی اقدام دی. دا پارٹی کومې چې ځان ته جمهوری پارٹی وي او ډېر په فخر سره وایي چې مونږ د جمهوریت لپاره کار کوو. نو عموماً د جمهوریت یو تقاضا ده چې الیکشن دې وشي نو د الیکشن نه تښتي. زه ګڼم چې د دې دومره پرشر نه پس هم چې کومه فیصله ده نو بالکل صحیح فیصله یې وکړله او په کار ده چې اوس الیکشن وشي او حکومت سره هم د دې نه علاوه بله لارې نشته.
کله چې مو د قومي وطن پارٹی صوبایي چیرمین سکندر شیرپاو نه د ټاکنو د پریکړې په حوالے سره پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې سپریم کورټ د دې فیصلې سره به مسلې حل نه شي بلکې پدې کې به نوره اضافه وشي. الیکشن په داسې حال کې پکار دی چې هغه باندې د ټولو اتفاق وي.
الیکشن بالکل موږ د الیکشن په حق کې 2013 کې چې څنګه الیکشن شو په هغه باندې لوی شکونه شبهات وو او باندې ډېر اعتراضات وو. دې فیصلې سره نور هم په هغه اعتراضات کې اضافه وشوه ځکه چې د ټولو د حکومت طرف هم او د نور سیاسی پارٹور طرف هم دا ڈیمانڈ شیو چی فل کوٹ را غختل شیو وی او اوی دا فیصلہ کردی وی بہتر انداز وو دی سپریم کورٹ معنی با دا خلق و اعتماد کی اضافہ شیو وی.
دا پاکستان مرکزی حکومت دریز لری چی دا ملک امنیتی او اقتصادی وضع خنہ دا او انتخابات باید دا اکتوبر پا میاش کی وشی. خو تحریک انصاف پا پنجاب او خیبر پختونخوا کی زر تا زرا انتخابات غواری او په دغه غرض یې په سپریم کورټ کې مقدمه کړې وه. یاد دی وی چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومتونه قائم وو چې په جنوري میاش کې د ګوند د مشر عمران خان په غوښتنه د دواړو صوبو اعلی وزیرانو د خپل صوبو اسمبلی تحلیل کړې چې ورسره هلته د تحریک انصاف حکومتونه ختم شول. شایسته حکیم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن په پا پاکستان کې پرون په یو ورځ کې یو امریکایي ډالر دوه روپۍ پنځه ویشت پیسې نور ګران شوی چې ورسره یو ډالر دوه سوه اووه اتیا روپۍ او نهه ویشتو پیسو ته رسېدلې دی. اقتصاد پوهان وایي تر څو په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې نه وي ختم شوې او IMF لخوا پاکستان ته د پور ورکولو پروګرام نه وي بحال شوی، د پاکستان اقتصاد د پرمختګ امکان نه لري. بلخوا حکومت وایي چې ډېر ژر به له نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره دغه پروګرام لاسلیک کړي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان په دې رپورٹ کې راکوي.
د پاکستان سٹیٹ بینک د ریکارڈ تر مخه چې د اپریل په څلورما په بینک دننه یو امریکایي ډالر دوه روپۍ او پنځیس پیسې ګران شوی او یو ډالر بیا دوه سوه اتیا روپۍ او نویش پیسو ته رسېدلی دی، او په آزاد مارکیټ کې بیا ډالر درې روپۍ او پنځوس پیسې ګران شوی او یو ډالر دوه سوه او یو نوي روپۍ ته رسېدلی دی. په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې روپۍ ولې بې قدره کیږي او ډالر پورته روان دی؟ په اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد د اپریل په څلورما مشا لیډیو ته ویل په پاکستان کې سیاسي کړکیچ او نړیوال مالیاتي صندوق IMF څخه د پور نه ترلاسه کېدل ډالر بیا زیاتېدو بنیادي علتونه دي.
مو سره د IMF او د نیګوسیشن او فاینلایزیشن خبره ده، ټاپ لیول اګریمنت نو هغه هم جی لک نخ کاری چې څومره زر به دا فاینل شي. هغه وجه باندې چې کم د نوې مارکیټ کې جی اوورال انسرټنټی چې کم ده، یو غیر یقیني صورتحال موجود دی او روان دی. جی ملک چې کم فلحال د پولیټیکل سچویشن دی، دا هم یو غیر یقیني صورت حال دے پتے ملک شروع دے.
پا کراچی کی اقتصاد پوہا و دا پاکستان سٹاک ایکسچینج و پانگوال خرم شہزاد بیا مشال لیڈیو تویلی چی پا تور مارکیٹ کی دا ڈالر بیا دا دریو سو روپو نهم لڑا شوی دا.
یو ایس ڈالر یقینی طور پر آج ریکارڈ ہائی کے اوپر ہے.
بے وائی چی امریکائی ڈالر نن پا ریکارڈ کچا لڑ شوی دے. یو خوا حکومت زنی بحرانی سوداگانو لپارا دا LC پرانستو اجازہ ورکڑی او بیا پا تور مارکیٹ کی دا ڈالر بیا دا دریو سو روپو نهم لڑا شوی دا. ملک دا وقت دا اقتصادی ستونزو سر مخ دے. سوک پانگونې ته تیار نه دي او که حالات ښه نه شو نو ډالر به نور هم ګران شي. نوموړي زیاته کړې چې تر څو پورې چې د نړیوالې مالیاتي ادارې لخوا پاکستان ته د پور ورکولو پروګرام نه وي بحال شوی، د پاکستان اقتصاد هیڅ د پرمختګ امکان نه لري. پاکستان کې د ډالر بیا په داسې حال کې په ریکارډ کچا لوړه شوې چې د اپریل په څلورما د پاکستان مرکزي سټیټ بینک د ګرانۍ راکمولو او د روپۍ د ارزښت کابو کولو لپاره په قرضو پیسو د سود شره د شلو نه یو ویش فیصدو ته رسولې ده. په دې اړه مو چې په اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد نه پوښتنه وکړه چې دا به د پاکستان کمزوري اقتصاد ته څه ګټه ورکړي او کنه، نوموړي ویل چې په هیواد کې به ګراني ورسره نور زیاته شي او پانګوال هم پانګونې ته تیار نه دي.
یو خو جی دی چې دې سره د حکومت هر یو حکومت دا کوشش چې مهنګایي کنټرول کی، او دویم جی دی چې دې سره د ایکوټی یا فارن انویسټمنت ته عمل ترش. خو دا دواړه پالیسۍ جی زموږ په ملک کې فیل دي، ځکه چې یو خو دا چې زموږ د ملک ورال چې کم د گورننس ایشوز دي، د پولیټیکل ایشوز دي، د اکانمیز ایشوز دي، نو افلو چې کم د کیپیټل پکار ده جی هغه زموږ عمل ته نه کیږي. نو شرع سود په دې لپاره دا ټول چیر لکه مطلب مهنګایي کنټرول
دا په داسې حال کې چې سټیټ بینک تیره میاشت د مارچ په دویمه د قرض روپو لپاره د سود شرح دوه فیصده زیاته کړې وه او د اتلسو نه شل فیصد ته رسولې وه. په عین وخت کې د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی حکومت د خزانې وزیر شوکت ترین د اپریل په څلورمه بیا په کراچۍ کې یو خبري غونډه کې وویل تر څو پورې پاکستان کې سیاسي اړې ګړې نه وي ختم شوی اقتصاد د ښکېدو په لور نشي تللی.
ختم ہو گیا
دیوائی پہ ہیواد کی دفانگوالو ہلا ختم شویدا سوک ہم پانگوانی تا تیار ندی، دا IMF سرا دا پاکستان ملگری ہیوادون ہم رستی تا تیار ندی، پہ ہیواد کی گرانی پہ ریکارڈ کچا لڑا شویدا بیروزگاری ہم سیوا شویدا او کارخانی بندیگی تر سوچ پہ ہیواد کی سیاسی استحکام نوی راغلے اقتصادی استحکام نشیرات للی.
جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی اس ملک میں اکنامک سٹیبلیٹی نہیں آئے گی.
دا پاکستان سٹیٹ بینک دا قرض و رپولا پارا دا سود پشر کی په داسې وخت کې د اضافه اعلان کړی چې د پاکستان د شمیرنې ادارې په وینا تیره د مارچ په میاشت کې په هیواد کې ګرانی درې اشاریه دوه فیصد نوره زیاته شوې او پنځه دېرش اشاریه و۳۰% ته لوړ شوې ده او بیا د حکومت لخوا چې اولس ته په کمه بیه وړه او نور خوراکي توکي ورکول کیږي. په خیبر پختونخوا، پنجاب او سند کې د وړو ورکولو په وخت د ګډوډي جوړېدو په پیښو کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ چوبله هم اوښتی ده. بلخوا د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار بیا دعوه کوي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې سره به زر د پور پروګرام لاسلیک شي. د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار روانه میاشت د امریکې سفر کوي. هلته به د آی ایم ایف او نورو نړیوالو مالیاتي ادارو سره ویني او د پاکستان په اقتصادي حالاتو به هم خبرې کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا ز فرحات شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. چارواکي وایي جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې د وسوالو په حمله کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. چارواکي وایي د اپریل په درېمه شپې مهال وسوالو د پاکستان په امنیتي سرتیرو برید وکړ. دری کې طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري منلې. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې وسوال بریدونه زیات شوي دي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اعظم ورسک سیمه کې د اپریل په درېیمه مکسیتان مال اته بجې ناپېژندلې وسله ولې په پوځ باندې برید کړی دی او د ډزنو بدلون په نتیجه کښې یې دوه پوځي سرتېري پر هرجلې کړي دي. د دغې پېښې په باره کښې د اعظم ورسک تڼې ایس ایچ او عالمگیر ماسید مشال ریډیو ته وویل.
ایمرجنسی په بنیاد باندې چې ایف سی والا ځوانان روکېدل، دې ته ګاډ لګېدلی و، په دا باندې فایرینګ وشو چې پاشه دوه سپیونیو سراج نومېده او یو ابراهیم نومېده زخمیان شول. هغې نه بعد مقابله شروع شوله. چار ګنټې مسلسل دا کراس فایر شوي و. هغې پس حکومت پارټي د وانا چې ایسي نه چې کیمه راووتله د ایس ایل جی والا چې په درې ګاډي مشتمله قافله وه، په دا باندې د جی غونډې سره اټیک وشولې. پاشه څه جانی نقصان خو نه وشولي، ګاډی وو بلټ پروف وو، ټایر لګېدلی وو، مطلب ګاډی ډیمیج شوی وو، یعنی نقصان نه وو. دا حالات چې کیږي تقریبا دو بجې پورې مسلسل شاهي راون وو، جاری وو، لګیا وو.
د سویلي وزیرستان لوئر ضلع د پاکستان پیپلز ګوند جنرل سیکرټري عمران مخلص ویایي چې په سیمه کښې یې امنیتي حالات یو ور بیا د خرابتیا طرف ته راون دي.
لکه ته چې میر وڼه بازور وکښې رستم بازار، نو په دغ کښې میر اولسي پاسون په چه جنوري باندې میش کړی و، نو په اخ کښې 10 پوینټ ایجنډا وه چې میر د ډي سي سره او د ډي پي او سره د دغې سره میر دا خبره کړې وه، په اخ کښې اصله بند وه. نو ډېره د افسوس خبره دو چې ریس په ریس په میش کښې اصله بیا زیاتېږي، بیا خلک روري لکه تورې شیشې ریس په ریس زیاتېږي. نو بارۍ هم په اعظم ورسک کښې ډزو ته را شوې دو، دوه څو کسان د ایف سي اوس زخمي شوي دي. پلیس بیا یوره دا خوف په خلک چک دی، په دغ ځای کښې امن خرابېږي، حالات خرابېږي. نو د حکومت نه میر دا مطالبه دو چې میر د امن په هر لیول باندې غواړي. میر دلته دا خلک روزګار غواړي، تعلیم غواړي، کلام غواړي، ایجوکیشن غواړي، هیلت غواړي، زراعت غواړي، میر جنگ سي نه غواړي.
په اعظم ورسک سیمه کښې په پوځ باندې د برید ذمهوري تحریک طالبان پاکستان منلې دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د خیبر پختونخوا په پولیسو د وسلوالو حمله لړۍ دوام لري. سرکاري شمېرې ښایي چې د تیرو درېو میاشتو په وسلوالو بریدونو کې د دوو افسرانو په شمول 25 سرتېري وژل شوي دي. د صوبې د پولیسو یو پخوانی مشر وایي پولیس به د وسلوالو پر ضد مبارزه کې هله بریالي کیږي چې حکومت یې د اړینې روزنې غم وخوري او هم د هېواد له استخباراتي ادارو سره د رابطو یو عمده نظام ورته برابر کړي. د چارو ځینې شنونکي وایي پاکستاني طالبان پر پولیسو حملې د خپلو ځینو بندي مخکخانو د خلاصون لپاره په حکومت د فشار د یوې وسیلې په توګه کاروي. تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا پر پولیسو د وسلوالو د بریدونو د لړۍ وروستی هغه د روان اپریل میاشت پر درېیمه د کواټ په تپی سیمه کې وشو. د رپورټونو تر مخه موټر سایکل سپرو نسرګند وسلوالو دوه پولیس سرتیري چې د تراوی لمانځه پر مهال د سیمې د یو جماعت امنیت یې ساته په ډزو وویشتل او ویې وژل. تر دې مخکې د مارچ پر دیرشمه په لکی مروت کې د پولیسو پر یوه ګاډي ماین وچاودید چې په هغه پیښه کې د پولیسو د یو افسر ډی ایس پی اقبال مومن په ګډون پنځه پولیس والا ووژل شول. د هغې حملې ذمواري پاکستاني او طالبانو منلې وه. په اسلام آباد کې د خراسان ډایری په نوم یوې ادارې چې د سیمې پر امنیتي موضوعاتو څېړنې کوي د اپریل پر دویمه پر خپله ټویټر پاڼه د حکومتي معلوماتو پر اساس لیکلي، د روان 2023 په اورنیو درو میاشتو کې د خیبر پختونخوا پر پولیسو 125 وسلوال بدون شوي چې پکې د دوو افسرانو په شمول 25 پولیس سرتیري وژل شوي او 212 نور ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید د اپریل پر څلورمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبې پر پولیسو د وسلوالو د بریدونو موضوع د اندېښنې وړ وبلله. نوموړي زیاته کړه د نورې نړۍ د پولیسو په څیر د پاکستان پولیس هم باید د ترهګرو پر وړاندې مضبوط ودرېږي. ملک البته د پاکستان ولسي حکومتونه ملامت کړل چې په خبره یې د ترهګرۍ ضد پولیسو د روزنې او د هیواد له استخباراتي ادارو سره د هغو د همکارۍ او همغږۍ په څیر ضرورتونو پوره کولو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
الارمنګ سچویشن ډیفینیټلی ده. طالبان تنظیم والا ځان ټرین کړی دی، یو سیستم یې جوړ کړی دی چې بای کم جنگ ذات بل نه دی ولدی چې موږ هغه ټارګیټ کوو. نو پولیس شوم کې وایرلس باندې پته لګی چرته دی لګیا ده. سٹیٹ کے چیلنج کئی نو لا انفورسمنٹ ایجنسیز اول ٹارگیٹ کئی چاہیے ڈیمورلائز کی عام انسرجنسی پوری دنیا کے پولیس ڈیل کئی دلتا پولیس انفارچونیٹلی خیال نہ دے کرے کہ پکار دے ہر صوبہ ہر پولیس فورس کاؤنٹر ٹیررزم کی ٹریننگ ہو کی ویپن بھی پکار دا اور سرا دے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کوآرڈینیشن پکار دے حکومتوں سر پیسے بھی نہیں چاہتا کہ پیسے وی ایم دے جیسے دغا باندھے لګی پیسے چې پولیټیکلی دې ته زیات بینیفیشل وي.
د خیبر پختونخوا پر پولیسو حملو تر هغه وروسته زور ونیو چې د پاکستان او طالبانو مشر نورولی مسید د 2023 په نومبر کې ظاهرا دغه وخت له حکومت سره د سولې د خبرو تر ناکامۍ وروسته خپلو وسلوالو ته په پاکستان کې د حملو پیلولو امر وکړ. په پیښور کې خبریال او د چارو شدونکي شبیم شاهد وایي وسلوال طالبان پر پولیسو حملې د پاکستان پر حکومت د فشار د یوې وسیلې په توګه کاروي. د شاهد په خبره طالبان غواړي له پاکستان سره بندي ځنې مخکخان یې خوشي او هم یو شمیر مراد ترلاسه کړي.
په پاکستان کې وو هم غوښته چې طالبان سره دروغ وشي. جنرال پیژنی او مصطفا کمال برکی یې خبره تر کولی. تر کال په زوید چې خبره تر کړې نو سل کسان پر یخی او دادی مقدمی ختم شوی صدر پر باقاعدہ دستخط کرو وہ تو آغا سلو نفتے ہوا جو کہ چالور کسان آغا اطلاعات داری جو اغلا بی سر دی پاید مسلم خان دے مالک محمود دے یا حکومت سر دی آغا دے پارن دے یہ دباو کئی چیر دا خلق نہیں کرا پرے دے اور میں سر چکرے وعدے شوی سپاس دے جائنے در کوئی پتر پاکستان کی گرد سوک پتر تو سنوئی
تیر اوړی په سواد کې د طالب وسلوالو د موجودیت په اړه د خبرونو تر خپرېدو وروسته نه یوازې په هغه سیمه بلکې د پېښور ترڅنګ په هر قبایلي ضلع کې خلکو د ترهګرۍ پر ضد او د امن په حق کې احتجاجونه وکړل. د اپریل پر څلورمه د سوات مرکز منګوره کې د پولیسو یو متقاعد افسر ډی ایس پی نوید اقبال مشال ریډیو ته وویل په ملکن کې د طالبانو د 2001 او 2008 کلونو حملو د سیمې پولیس او هم عام خلک ویرولي ول. خو نوموړي زیاته کړه چې دا ځل د ملکن ولس بیداره او پولیس د مخکې په پرتله زیات تربیه او د وسلوالو پر ضد مبارزې ته چمتو دي. همداراز د لکی مروت د پولیسو بیان پی آر او شاهد حمید لمشال ډو سر په خبرو کې هوډ خود چې د وسلوالو حملې د پولیسو مورال نشي کمزوري کولای. د نوموړي په وینا دوی ته جدید اسلحه او تربیه ورکړل شوی او چمتو دي چې د وسلوالو خلاف جنگ ته دوام ورکړي. مونږ هڅه وکړه د خیبر پختونخوا پر پولیسو د وسلوالو بریدونو په اړه د دې صوبې د پولیسو د مشر اختر حیات خان نظر معلوم کړو خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو باوجود په خبرو ورسره و نه توانیدو. تر د مخکینی هغه موزم جان انصاری د فبروري پر دویمه په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته ویلي ول چې د خار د پولیس لاینز پر جماعت د جنوري 13 په برید کې ککړل تر هغه جر ونیوی. دا غی ځانمرګي برید چې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان نو منلې د مړو شمیر تر سلو اوخته او د ژوبلو هغه شاوخوا 215 ته رسیدلو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د ماسپخین 2:30 بجې شوې او سو مهم لنډ خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي که حکومت سره له موجوده معاشي بحران د وتلو لاروي، نو د اکتوبر پورې انتخاباتو ته انتظار کولی شي. عمران خان پرون په لاهور کې له خپل کوره د ویډیو لینک له لارې په خپله وینا کې ویل چې دا وخت په پاکستان کې ګرانی 6% ته رسیدلې او د په خبره کې اسټابلیشمنت تا حکومت سره لماشي بحران د هیواد وستو تګلا روینو د انتخاباتو ته انتظار کولی شي. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د پنجاب اسمبلی انتخاباتو پاړه د سپریم کورټ یا ستر عدالت فیصلې ته په اشاره ویلي چې د عدل او انصاف قتل شو. د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپے ارزښت ریکارډ کچې ته پریوته. د پاکستان سټیټ بانک شمیرو تر مخه پرون په بانک دننه د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپے 2.25 روپے نور راپریوتې، چې ورسره یو ډالر 2.78 روپے ته رسیدلی دی. چارواکي وایي د کوز جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې د وسلوالو په حمله کې 2 امنیتي سرتېري ژوبل شوي دي. د اعظم ورسک پولیس ثانه ایس ایچ او عالمگیر مسجد پرون مشال ریډیو ته ویل چې د اپریل په 3 شپې مهال ناصرګند وسلوالو د پاکستان په امنیتي سرتېرو برید وکړ. تحریک طالبان پاکستان د دغه حمله ذمہواري منلې ده. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام سندرې جادوګرې. د دې اونۍ په خپرونه کې د سندرغاړي شاه فاروق د ژوند او هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې اورو. دا خبرونه هارون باچا جوړوي.
سړی مشایي ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د پیژندلي سندرغاړي شاه فاروق د ژوند او هنر په اړه د هغه خبرې او ځینې مشهوره سندرې اورو. فاروق په لږه موده کې د خپلو کاکړیو او اتنیزو سندرو پر مټ شهرت موندلې ده. نوموړی د بلوچستان په پښتون میشته سیمو په 13 په مرکز کوټه کې زیات ولسی پروګرامونه لري. د شاه فاروق د هنر له حاله هم د لخلي خبرېږو، خو اول یې د سندره اورو.
وژنی میں زمان پلا
د شاه فاروق سندره مو واوریدا. نوموړی وای پلرنی ټاټوبه بنو دی خو لاغه وروسته چې شهرت یې وموند او د موسیقۍ محفلونه ډیر شول، دی د خپل کورنۍ او ملګرو په مشوره کوټې ته ولاړ. فاروق زیاتوي کوټې ته د هجرت پریکړه ځکه وکړه چې نه غوښتل په کلي کور کې لزینو خلکو سره په دښمنۍ واوړي او هنر ترې پاتې شي.
بنو کې پیدا شوی ما، په بنو کې لوی شوی ما، پلار زمونږ د نیکانو جایدادونه ټول بنو کې دي. خو بیا تاسو ته پته ده چې کله زمونږ دغه علاقې دغه شان دي چې لږ سړی سره شهرت لاسونه سره راشي، بیا لږ معمولی هغه مسلې جوړېږي په کلو کې. په دې وجه باندې بیا زه لاړم کوټې ته. نو کوټې کې مې ډېر وخت تیر کړل، خو ما چې دا کوم د ګرمیانو سیزن وي هغه بیا پېښور کې وي. زه اول اول دې هنر ته راغلم، نو ما به په شپږ زره او په اته زره روپۍ پروګرامونه کول خلکو ته. دې بیا لس زره شوې، خو بیا شل زره شوې. بیا داسې وشو چې ما ته چې کله د ځان اندازه ولګېدله چې زما مینوال هم زیات شول، زما ما خلک ډېر په ښه توګه باندې اوري، نو زه به چې بار اخوا دیخوا تلمه، لیا به کوټې ته تلمه، لیا به اسلام آباد ته، لاهور ته، نو ما به لکه پیسې زیاتې غوښتلې، مطلب درې لکه څلور لکه روپۍ به مې خلکو نه غوښتلې، او خلکو به ښه په مینه باندې راکولې. خو بنو خلک چې دي دا ډېر لږ داسې غریب خلک دي، لکه داسې ډېره وسیله نه لري. نو بیا ما ته دغه شیان مشکل شولو، د پېښور نه تفضل استاد دو شپږو کسان راوغړې، او د پېښور نه سون راوغړې، او هغه بیا ما به مو خلکو ته دا ویل چې بای زما نیول اوس هغه نه د شلو زرو لا د دیشو زرو نه دی، شل زره روپۍ اوس صرف د سون رینټ کې چې د پېښور نه راځي. هغه خلکو به په هغو باندې بیا ځان نه پوهول. نو په دې وجه باندې لکه سنه ته خلکو سره چې هغه هر علاقه کې تاسو ته پته د داسې خلک وي چې هغه مطلب شرق وخی، نو هغو خلکو سره زما تنازعات راغلل. بیا زه خپلو خپلوانو زما ترونو زما هغه کېنولم، ما ته وویل چې بای لا به ته داسې کوې، لا به تاسو دا فن پرېږدئ، لا به ته دا وطن ځکه پرېږدئ چې بیا لا به مثال مونږ بدی کوو، لا به مړی کوو. ما وویل چې نه، ما خو د هنر دې دپاره نه دی زده کړی، نو دا زه په یو بدی، لا په یو مړی باندې، لا په یو شخه باندې زه دا خپل کیریئر تباه کول نه غواړم. زه به وطن پرېږدم. فن خبره ده، د فنکاری خبره ده، دا به زه په بل ځای کې وکړم.
پښتنو سندرې وایا، د دیدرنو سندرې وایا، د شومړو سندرې وایا، د شاسلمو سندرې وایا، فنکار ز بتر سهارا ناستیا ما، تورې پیارې زیاترنا کې ورک می ویرونا ہو جڑا کے
خدایا قبول می دعا کے لجن کفا کا پشتون خا کے چی بیا پشتون بچائی یتیم نسیم ینا جانان خوش تل خانی دا زی خاطر قوم یاری دا قربان قربان زوانی زوانی دا بے غلطوب نیما باچائی دا ارکنا وے تو شچے دوانی میں ارزے وینا دبا کو خان رنگ زمرے سا دبا چا خان ہوندے ظلمے سا پوتا خوشحال پشائرے سا دا عدم خان پشان سڑے سا چی دور خانی رنگا خورتا میاں ساما کابل کا پیشور دئی لغمان دے سواد زڑ ترا تر دئی ننگر ہار ہمز ما دا زڑ سر دئی پشتون دا لر دا او کبر دئی پشتون میں یو دے تر قیامت بیو وینا جنا ملکیشولے میچنے اور کیشولے جنا ملکیشولے میچنے اور کیشولے ہر سوالا بالا بالا بتر شو خسر گلا کیشولے گلا کیشولے گلا کیشولے جنا ملکیشولے میچنے اور کیشولے جنا ملکیشولے میچنے اور کیشولے اور کیشولے ابھی دادا بسی خبرا قومی نازما بسی خبرا خام خا بسی خبر رہا دنیا بسی خبر اشنا پسرو شنڈو پیلی راتا وہینا کی سرا سر اوکھڑا یو وا درا سر اوکھڑا جانا نشرا سرا اوکھڑا یاری لزڑا سرا اوکھڑا دغنی گڑے یاری خن را کبھی
شفاروق دا ٹپیزے تازہ ریکارڈ خبری کڑی دی دیوائی خپل رسمی یوٹیوب چینل نلری او دا زکا چه ده تقریباً ټول مشهوری سندره نور خلکو پرته د دل اجازه خپلو یوټیوب چینلونو ته پورته کړی دي. فاروق زیاتوی دا لوسه پوره نه ده چې د خپلو د غسندرو د خپراوی حقوق یا کاپی رائټس په خپل نامه کړی.
دا ټپیزه دا ترجم چې دا بیخی مالک خپل مهنت باندې جوړ کړی دی او میوزیک ارنجمنت خو دانیال سټوډیو کې مې کړی و. حلیم دلسوز یو د لورلائی شاعر دے داسے درا کل چیارا ماتے چے داسے یو ٹپیز ریکارڈ کے نما اتل چے بس بیا داسے او کا چے دا عاشقاں والوں کو میڈیر گانے کڑی دی دا لگ داسے دا وطن پو نظام باندے او کا او پرسا خپل کلچر کلی والی کلچرم پا کرا والا خلوش داسے دا پرسنو پو سٹائل باندے او پدے باندے او کا زما دیرے گانے صرف غزما تصویر پور کی لکه آغا بس لا غنی نو دیشی تا دوی لازمی غن کای چې یاره مونږ ته لازمی ویډیو مو شي زما غدا عوامی سندرا لوش وش لا جار جار دا تمام ما ویډیو نه دا کړي خو ډیر لکه په یوټیوب کا تل شو دا اغه نه علاوه غ یو اردو پښتو سټایل خانو کا می خان اغه بتا سو چرته په ټیک ټاک می ټاک کې اوریدلی نو هغه مې لکه داس زنه زنه گانې زما داسې دي چې ما ویډیو گانې نه دی او ته جوړې بس یوټیوب والا زما تصویر په ور کې بس به خلک کاوري
په زرګونو یوټیوب چینلونه دي د چا چا پسې به وګرځېږي د چا نه به ته پوښتنه وکړي په هر ځای کې یوټیوب چینل خلک جوړ کړي دي نو ته به د چا چا ته ووایه چې تا زما ګانې ما نه پوښتنه کړې لا به د چا پسې چاچا پسې وګرځې بل مونږ خو هنرمندان هم یو دومره فارغ هم نه یو چې سړی پسې کور ته ورشو
مشال رادیو سندری جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونې پکې د پیژندلی سندرغاړي شاه فاروق سندری او د خبرې اوري نو موږ وایي د بلوچستان په پښتون میشته سیمو په تیرې په مرکز کوټه کې ولسی پروګرامونو ته زیات دعوت کیږي د البته زیاتوي چې د هغه صوبې ته پښتنو خوشاله ول ورته ګران تمامیږي او دا ځکه چې ټوله ټوله شپه باید د اتړن سندری ورته ووایي د فاروق په خبره په پاکستان کې میشت افغان سوداګری هم وخت په وخت خپل پروګرامونو ته ورغواړي
اصل ته ډیر خو اوریدونکي خلک دي ډیر خو پروګرام اوري خو یو شی دی ډیر زونه د سترابیو میو دا شی دی چې په پیښور کې مونږ په لس بجې پروګرام شروع کوو او زیات یو بجې ختم کوو همدا څه په بنو کې همدا څه خو بیا هغه ځې خلک که د نو بجې نه شروع شو که لسو نه شروع شو هغې دماغ دیسې ته جوړ دي چې څوک پکې ووایي چې اذان وشو که نه او بس دا بابولاله بس صحیح شو. نو د هغې خیری سندره چې اذان ته یو 15-20 منټه پاتې شي نو بابولاله وایي. نو پروګرام یې ډېر زیات اوږد دی، تقریبا 8 ګنټې به ناست وي. نو زه دا لکه د دې شي نه لږ معمولي هغه لرم. نور یې ډېر ښه پروګرامونه دغه د پېښوري سندرې د دې پېښوري ته یو نیمه پکې راغلله او هغه مونږ هسې چې سندرې را ختمې شي نو پکې د پېښور سیټ والا سندره ووایو کنی دی. هغه ځای یو خپل انداز دی، یو خپل سیستم یې دی. کاکړۍ اوري، اول اول د وطن ګانې اوري، هغې نه علاوه اتڼ د هغې جی اوس مونږ علاقه کې خو چې اتڼ کوي زیات نه زیات 15 منټه یا 10 منټه لکان اتڼو کې ختم شي. هغې د کوټې داسې حساب دی چې کم از کم 45 منټ 40 منټ یو یو اتڼ هغه سلو انداز نه، هغه د کوچیانو کوم سټایل چې سلو انداز نه اتڼ شروع شي یو 15 منټ هغه شي، بیا دویمه لیا شي 15 منټ، بیا دریمه لیا شي. بیا لکه هغه پاتنو ډېر ټایم لګېږي پښتونخوا کې په پېښور کې. او تقریبا زه وایم چې زما چې څومره سوچ دی 80% 90% هغه خلک چې کوم د افغانستان نه دلته راغلي دي او دلته کاروبارونه دي هغه خلک. او د نورو ځکه چې اوسه پورې ما ته نه یادېږي، ما په سوات کې یو یا دوه پروګرامونه کړي دي، ما په سوابۍ کې مې بېخي لکه ما ته نه یادېږي چې ما پروګرام. او پنجاب ته ځم دې کې پی کې سیټ په خبرې کې تقریبا په پنجاب کې څومره ده د افغانستان راغلي خلک دي نو دې ته زه ډېر پروګرامونه ته ځم.
سندرغاړی شاه فاروق وایي د سیمې خلک د ده کاکړۍ وطنیزې سندرې زیاتې خوښوي، خو د ده ارمان دی چې مینوال یې غزل هم واوري او خوښ کړي. دی له همدې امله په پام کې لري چې د غزلونو یو البم جوړ کړي. فاروق وایي د یو شمېر پښتو سینمایي فلمونو لپاره هم سندرې ویلې دي، خو زیاتوي د هغو د شعر او ویډیو د کمزوري معیار له وجې په خپل هغه کار اوس پښیمانه دی.
ما دا صادق افریدی یو سندره میں سره ویلې و د محبت نه گیلې دي، هغه وایي چې محبت نه گیلې دي زو تم چې ما محبت کې خانی دادا سے یو ٹرین میں سره جوړ کړي غا ډیر زیات خلکو خوخ کو هغه نه بد بیا دا یوټیوب چینل لو والا کسان چې سمرم دی دلته هغه لکه دا شای روان کړلو چې یار مثال د جوړه جوړه ما سره به کله خندیار به جوړه کړلو کله به را سره سرفراز صاحب کله مثال مختلف هنرمندان. خوایم چې ټول هنرمندان به دغه خواهش لري چې زه یو درون غزل وایم، زه یو داسې سوبر کلام وایم چې ماته ښه درانه درانه خلک ناست وي هغه ماته داد راکوي زه غزل وایم. نو زما خو ډېر زیات شوق دی، دې ډېر زیات خوند راکوي. ماته پکار هم دی چې د دې هنر نه ما پیسې وګټلې، نو پکار دی چې د دې هنر ته هم زه څه ورکړم. نو انشاءالله که خیر و اراده لرم سیستم مې مخکې مې په دې ما وکړو چې زه داسې ښه هوټل زه داسې ښه کلامونه زه داسې ښه سټوډیو سلیکټ کړم د خپل ځان نه او زه دغه کار وکړم. نو زه ما خپل سوچ کې ستا دا خبره چې مونږ کله په بنو کې وو دا فلمونو سندرې به مې د سنګرانو اورېدلې، مونږ خو به نور نه پوهېدلو په دې خبرو باندې. خالي به مونږ ته دا خوند راکوو چې او دا وګوره پلانې په فلم کې سندره وایي چې کله مونږ په بنو کې وو. نو زه چې کله ما ته آفرونه راغلل زه ډېر په خوشحالېدم په دې شي باندې چې ما ته دا فلم آفر راغی. ما وویلې څو سندرې مندرې مې وویلې، خو بیا چې زه ما دنیا وکتله زه په سیستم باندې پوه شوم. ما ته زما کار چې ما وی چې دا تا کار نه دی کړی بس هغه نن سبا نظام زه که زړو وګورې زړې فلمونو کې به یو بل انداز و یو بل سیستم به اوس. نو ضمیر مې ملامتوي چې دا زه وایم چې ښه نه دی شوی.
فاروق خوښ دی چې د پام وړ شمېر ځوانانو پښتو سندرو ویلو ته مخه کړې ده. د ده په خبره له دې معلومیږي چې د موسیقي هنر په لور د پښتنو په سوچ کې مثبت بدلون راغلی دی. فاروق البته زیاتوي چې له هنر سره سره د ټولنې د سالم پرمختګ لپاره ډېر اړین ده چې نجونه او هلکان تعلیم وکړي.
نن سبا د هنر ته ډېر زیات خلک را روان دي، مطلب دا مونږ ته دا ښیي چې دا لکه ښه کار دی او دا عزتمن کار دی، دا هیڅ کله بد کار نه دی. سندرې ویل یا سندرې جوړول یا د میوزک جوړول یو خو جی تاسو په دنیا کې وګرځئ، هنرمند سړی چې دا به په دنیا کې امن خوښوي. نو دا خلک اوس جی په دې خبره باندې پوهېږي چې یاره دا هنر د امن سره تړلی شی دی. امن به زه وایم چې په مونږ کې په تعلیم راځي او هنر به هم کوو. دا چې هنر نه کوو، هنر خو به نور هم زیات کوو، خو زه دا وایم خپل ماشومانو باندې که مونږ ښه تعلیمونه وکړو، خپل ماشومانو باندې د هنر سره سره مونږ ښه لږ محنت کوو، ښه سکولونه پوهوایو، نو دې کې به شعور راشي. او چې شعور راشي نو زه وایم چې د شعور سره سره د امن هم یوه حصه ده. نو زه وایم چې په خلکو کې شعور راشي هلته امن راځي، چې شعور نه وي نو امن به چرته نه راځي.
شفاروق که څه هم په افغانستان کې پر موسیقۍ د بندیز مسلې ته پریشانه دی، خو د پېښور او کوټې له هنرمندانو او عامو خلکو خوښ دی چې هلته کډه شو افغان هنرمندانو ته د مرستې لاس ورکړي.
په افغانستان کې موسیقي بند شولا، د موسیقي سره وابسته څومره کسانو هغه ته ډیر زیات تاوان ورسېدو. خو په یو په دې خبره زه خوشاله یم چې څومره هنرمندانو لغمان نه کابل پورې دې ته د پېښور خلکو او د پېښور هنرمندانو غاړه ورکړه، او دای په خپلو ځایونو کې ځای کړل. او د کوټې تر کندهار پورې، تر غزنی پورې، تر هلمند پورې د دې چې څومره هنرمندانو هغې ته د کوټې خلکو ته هرکلی وویل، دغه هنرمندان راغلل پېښور کې په کوټه کې او په دې سیزنو کې خپل هنر پیل کوي.
دا واوریدونکو د دې اونۍ سندرې جادوګرې خپرونه چې په کې مو د پیژندلې سندرغاړي شاه فاروق خبرې واورېدې. د خپرونې په پای کې د نوموړي له یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخه مخه.
غلام غوث یم. تاسو د مشال رادیو اورئ.